یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. سبا د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات دي. د دې انتخاباتو د امنیت لپاره پولیسکونو سره ځواکونه ګمارل شوي دي او په ځینو سیمو کې د رای ورکولو یو شمېر مرکزونه تړل شوي دي. د امنیت سربیره نور څه دلایل دي چې دا مرکزونه بند پاتې شي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر د روانو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ولسوالیو څخه د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړیږي. سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د ایران د تهاجم مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په ویلامیا کې ویلي چې مایک پامپیو په دې ټلیفوني مکالمه کې څرګنده کړې چې د امریکا توقع دا ده چې د کاندیدانو او د انتخاباتو د ترسره کولو د دولتي ادارو چلند باید د ملامتولو له حدودو هاخوا وي چې د انتخاباتو د نتیجو مشروعیت یقیني سي. د ویلامیا په حواله د امریکا متحده ایالاتونو یو ور بیا طالبان د اسلامي دولت ډلې یادایش او نور تروریستی ډلې وغندلې چې د تاوتریخوالي خبرداری ورکړي تر څو خلک د خپل رای له حق څخه محروم کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر شپه په ټویټر کې د دې ټلیفوني مکالمې د جزئیاتو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر غنی ویلي په دې مکالمه کې د انتخاباتو پر امن او په ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون په اړه بحث وکړ. په پام کې ده د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات سبا شنبه ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ولسوالیو څخه د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړیږي. د دغه وزارت مرستیال ویاندي مروي امینی ازادي راډیو ته ویل چې د موادو دغه انتقال تیره چهارشنبه پیل شوی دی.
هغه ولایتو کې چې د مځکې له طریقې موږ ستونزه لرو، هغه د هوا له طریقې د حساس مواد ور ولېږل سي، او د سنبلې له وویشتمې نه د میزان تر پنځمې یعنی تر ننه پورې د حساس او غیر حساس موادو انتقالول له ولسوالیو څخه مرکزونو ته، د رای ورکونې مرکزونو ته دوام لري، چې زموږ همکاران دا کار هم په سمه توګه یې شروع کړی ده او ختمیږي به.
د کورونی چارو وزارت وایي د رای ورکولو د مرکزونو او محلونو د خوندیتوب لپاره له تیرې چهارشنبه لومړۍ درجه احضارات پیل شوي دي. د افغانستان حکومت وایي د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره تر اویا زره زیات امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو کې ګمارل شوي دي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د انتخاباتو پر مهال باید د خبریالانو د امن ټینګول په لومړیتوبونو کې شامل وي. د غیدرې نن په ویلامیه کې ویلي څرنګه چې خلکو ته د رسنیو له لارې د ټاکنو په اړه معلومات وړاندې کیږي، نو د ټاکنو په ورځ د خبریالانو د امن ټینګول باید د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې شامل وي. نای په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې رسنۍ کولی سي د ټاکنو په اړه د معلوماتو په خپرولو سره د ټاکنو له شفافیت سره مرسته وکړي. دا په اصل کې ده چې په کندهار ولایت کې هیواد په نوم د یو خصوصي راډیو یو محلي خبریال عبدالحمید اوتکی چې د سې شنبې په ورځ په یو چاودنه کې ټپي سوی و تیره چهارشنبه په روغتون کې سا ورکړه. هغه د ولسمشرۍ د کاندید محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې ټپي سوی و. افغانستان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل سوی و. سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض یې د ایران تهاجم بولي له هرې موجوده وسیلې کار واخلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د تهران د مالي سرچینو بندول به بهترینه لارې وي چې د ده په وینا له نړیوالو قوانینو د ایران ښکاره سرغړونه بنده کړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر یو بار بیا تور ولګوه چې ایران د سپتمبر د 14مې د میزایلو او بې پیلوټ الوتکې د هغې حملې مسؤول د چې د سعودي عربستان د تیلو تر ټولو غټ تاسیسات یې په نښه کړي وو. هغه پیښه د دې سبب سوه چې په نړۍ کې د اومه تیلو ورځني تولیدات د لنډې مودې لپاره څه باندې 15% کم سي. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، برېټانیا او جرمني هم په هغه حمله کې تهران دخیل بللی وو. اصاب زیاته کړه چې موږ ډیر ښه پوهیږو چې د دې تهاجم تر شا څوک دي. د بیړیو د څار یو شرکت وایي د برېټانیا بیرغ لرونکي د تیلو لیږدونکي کښتۍ چې په جولای میاشت کې له عملی سره د ایران لخوا نیول سوې وه حرکت پیل کړی او د ایران له بندر عباس څخه وتلی ده. د ریفینیټیو په نوم د دې شرکت نن سهار وویل چې د ستینا امپیرو په نوم د دې برتنوي بیړۍ د بندر آباد څخه تر روانې دوه مخ کې خپل لوری د سعودي عربستان د جوبیل له بندر څخه رشید بندر ته بدل کړی دی. تر اوسه پورې د دې بیړۍ روانې دل په رسمي توګه نه دی تایید شوی. رشید بندر د متحده عرب امارات د دوبۍ تجارتي بندر دی. جوبیل بیا د سعودي عربستان بندرې ښار ګڼل کیږي. ستینا امپیرو بیړۍ د جولای پر 1 د ایران لخوا تر نیول کېدو مخ کې خپل اصلي منزل جوبیل ټاکلی و. ایرانی چارواکو د بریتانیا بیرغ لرونکي دغه بیړۍ د او د هغې عمله تورنه کړې وه چې نړیوال سمندري قوانین نو مراد کړي. تر دې مخکې بریتانوي شاهي ځواکونو یوه ایراني کښتۍ سوریې ته د تیلو د لیږد په شک په جبل طارق کې نیولې وه چې وروسته یې خوشې کړه. او سعودي عربستان وایي چې د لومړي وار لپاره به د 9 هیوادونو وګړو ته د سیاحتي ویزو ورکړه پیل کړي. دغه هیواد هڅه کوي چې سیلانیان ورجلب او همدغه رنګه خپل اقتصاد له تیلو هاخوا په متنوع عوایدو متکی کړي. د هیواد نن جمعه اعلان وکړ چې دوی به له بهرنیو کمپنیو څخه وغواړي چې د سیاحت په برخه کې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د هیواد د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې له بهرنیو کمپنیو څخه به غوښتنه وکړي چې تر 2030 کال پورې د دوی د ناخالصو عوایدو په زیاتولو کې په سلو کې لس ونډه واخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د رای ورکولو یو شمېر مرکزونه به بند وي. د امنیتي ځواکونو په استناد علت څه دی؟
یو امنیتي ستونزې ده او دوهم د انتقالات د حساس موادو انتقالات مشکل ده او دریم ستونزې د رای دهندگانو کچه ټیټول.
د انتخاباتو د امنیت په ارتباط د غزنی والی په خپل ولایت کې خلکو ته ډاډ ورکوي.
په ټولو مراکزو کې به پولیس، ملي اردو، ملي امنیت د فلان سره سم په دریو کمربندو کې ځای په ځای وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په ټول افغانستان کې د کمیسیون ته دفترونو د امنیت په اړه وایي.
د کمیسیون ټول دفترونه په شمول د کابل د ځانګړو قطعاتو ته ورسپارل شو.
په دې اړه جزئیات د زمرای زما حق په پروګرام کې چې تر 12:30 بجو وروسته خبري شي اوریدلی شي. له انتخاباتو لري یوه مسله د خوست شیخ زاید پوهنتون روغتون له 10 ځنډ وروسته پرانستل شو.
خو انټي کې هم مجاز لرو، په سترګو کې مجاز لرو، په داخله کې ټول ارتشه مجاز لرو، انډیسکوپي دا شیان، یعنی کاغه مونږ د کابل د مرکزی روغتونونو سره پرتله کوو د سامان له نگانه هلته نشته.
د ولسمشیزو ټاکنو په ورځ به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه مرکزونه د نامنویو او نورو عواملو له امله تړلې وي چې له امله به یې له 500,000 څخه زیات کسان د رای ورکونې له حقه بې برخې پاتې شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا محمد عبدالله د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دغه مرکزونه تر ډیره د هیواد په شمالي او جنوبي ولایتونو کې دي. نور حال له کابله له واصل وسال څخه.
د افغانستان د ولسمشیزو ټاکنو په ورځ به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 415 مرکزونه تړلي وي چې له امله به یې څه باندې 15,000 کسان د رای ورکونې له حقه محروم شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو مرکزونو د تړلو لامل نامني د رای ورکونکو د شمیر کمواله او دغو مرکزونو ته د حساس او غیر حساس موادو په لیک کې شته خندونه یادوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله د جمعې پر ورځ د ازادي راډیو ته داسې وویل.
امنیتي نهادونه د ولایت په کچه او د ټاکنې کمیسیون رئیسانو تر والی مشري لاندې کوم ارزیابي چې کړې ده هغه درې مشخصه په ترلو مراکز باندې نسبت ورکوي چې یو امنیتي ستونزې ده او دوهم د انتقالات د حساس موادو انتقالات مشکل ده او دریم ستونزې د ټیټ د رایدهندگانو کچه ټیټول. له قانون له لحاظه په انتخابات نتایج کې ترل شوی مراکز کوم تاثیر نه لري.
د ښاغلي عبدالله په خبره تړلې مرکزونه تر ډیره په شمالي او جنوبي ولایتونو کې دي. دا شان په میدان وردګو، نورستان، فراه، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې به هم تړلې مرکزونه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې اوروزګان، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، خوست، ننګرهار، غزنی او کونړ غولایتونه دي چې امنیتي ګواښونه پکې شته، خو د رای ورکونې په ورځ به ټول مرکزونه پرانیستي وي. د دغه کمیسیون په خبره د کورنیو چارو وزارت د راپور لمخې 3,300 مرکزونه له کوم امنیتي ګواښ سره مخ نه دي، 615 مرکزونه له لوړ امنیتي ګواښ او 900 مرکزونه له ټیټ امنیتي ګواښ سره مخامخ بلل شوي. د ټاکنو کمیسیون د میزان شپږمې ولسمشر ټاکنو لپاره د رایه چونې 2,300 مرکزونه په پام کې نیولي، خو د کورنیو چارو وزارت تر ارزونې وروسته ویل چې یوازې 4,912 مرکزونه امنیت خوښول شي، چې د 2014 کال ولسمشر ټاکنو په پرتله 1,800 مرکزونه کم دي. خو په دومره زیات شمېر کې د مرکزونو تړلي پاتې کېدل د سار یو شمېر بنسټونو ته تر کومه د منلو دي. نو د پښتنې ته د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنس اجرایوي رئیس یوسف رشید داسې ځواب وایي:
څومره چې مراکز کمیږي هماغه اندازه باندې د خلکو په ګډون باندې تاثیر کوي، خو دوی هم هغه دلیل په ځای ده چې هلته ګواښونه زیات دي. مرکزونه که موږ امنیتي ونیسو نه خلک ورته اجرایوي کولی شي، او حتی د موادو د منحد انهدام یا د ورکېدو یا د ضایع کېدو امکانات هم اسسته. نو فکر کوم چې جنګي شرایط دي تر یو حده پورې د هغوی دلیل هم په ځای دي، او نه شي کېدلی چې اوس موږ توقع ولرو هغه په ټوله معنا کې د یو سوله ییز افغانستان لپاره کېږي.
ښاغلی رشید وایي په افغانستان کې روانو حالاتو او جنګي شرایطو ته په کتو د نورو مرکزونو د تړل کېدو اندېښنې هم شته، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت د ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي، او خلک کولی شي چې په ډاډه زړه د رای ورکونې مرکزونو ته لاړ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له واصل وصال څخه په مننې. د انتخاباتو په اړه بیا هم مطالب لرو. د سبانیو انتخاباتو د امنیت په ارتباط د زماره زما حق په پروګرام کې په تفصیل اوریدل شي، خو سم د سیب غزنی کې د انتخاباتو د امنیت په ارتباط له غزنی د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی محلي او نظامی چارواکي وايي په دغه ولایت کې د ټاکنو ورځې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د پنځشنبه په ورځ د غزنی والی امنیه قومندان د ملي امنیت رئیس او ځینو نورو نظامی چارواکو د غزنی ولایت په مقام کې په ګډه خبري غونډه کې وویل د رای ورکولو پر وخت په ګډه افغان ځواکونه د وسلوالو د هر ډول ستونزې جوړولو مخنیوي کوي. والی واحد الله کلمزي وویل په غزنی کې د ټاکنو لپاره ټول امنیتي او تخنیکی تدابیر نیول سوي دي. غزيات کړه د دې ترڅنګ منتظره قطعات په ولایت او ولسوالیو کې ایجاد شوی دی. د ارتیا په وخت کې به د ستونزې ځای ته رسیدګي کوي.
د ټاکنو د خطر سره ویو د ډارمن امنیت د نیولو په خاطر باندې دقیق او منظم امنیتی پلان جوړ کړای دی چې ان شاء الله په ټولو مراکزو کې به پولیس، ملي اردو، ملي امنیت د پلان سره سم په درې کمربندو کې ځای په ځای وي، او ان شاء الله دښمن ته به د دې فرصت ورنکړل شي چې دوی د امنیتی ستونزې رامنځته کړي یا د ټاکنو پروسه چې یوه ملي پروسه ده اخلال کړي.
والی زیاته کړه تو ولسوالیو ته د پنځشنبه په ورځ خاص مواد رسیدلی دي، او پاته نورو ته په دمځکې له لارې لاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د ولایت په 15 ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ ټاکنې نه کیږي. د غزنی امنیه قومندان سمونمل محمد خالد وردګ وویل د ټاکنو تر مرکزونو درې کمربندونه راګرځېدلي او خلک به په ډاډه زړه رایې واچوي. خالد وردګ زیاته کړه د غزنی ټول ځواکونه به د یوې امنیتي شورا له لورې رهبري کیږي.
موږ همداسې منتظرې جوړې کړې مشترکې د اردو، پولیسو، د امنیت، چې په هر ځای کې چې کوم مساج باندې یا په کوم ځای کې چې مشکل پیدا کیږي موږ به آنن د دغه درې کتات مشترک حرکت کوي، او آنن به ځای ته ځان رسوي. او بل موږ خپله د رهبري په سطحه چې والي صاحب په راس کې زه خپل او رئیس د امنیت او قمندان د لیوا په خپله همانګي کې به موجود وو د ټول مکمل د کتات، او په ولسوالیو کې به همداسې قمندان د کنډک او قمندان د امنی او مدیر د امنیت به همالته منتظرې لري.
که د غزنی دولتي او نظامی چارواکي د امنیت ته تامین ډاډ ورکوي، خو د دغه ولایت اوسیدونکو د رای ورکولو پر وخت له امنیتي ګواښونو ویره لري.
یوه ورځ تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
د انتخاباتو په اړه په روانه خبرونه کې تر 12 نیمو بجو وروسته
د زمرای زم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سبانیو انتخاباتو د امنیت مسله له مسولو کسانو سره په تفصیل څېړل شوې ده. وړاندې هم د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب لرو، خوست به خوست مخه کړو. د خوست شیخ زاید پانتون کادری روختون للاست کال ځن روسته فعال او عملنې د پنځشنبه پرس فعالیت پیل کړ. که څه هم د دې روختون ودانی شاوخوا اته کال وړاندې جوړه شوې وه او د شیخ زاید پانتون په چوکاټ کې رسمي پرسونل درلود، خو د بیلابیلو دلیلونو پر اساس په عملي توګه فعالیت نو پیل کړی. د خوست کادری روختون ته تیر کال عربي اماراتو 8.1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د ګاونډیو هیوادونو د طبي وسایلو سره برابره مجهزه معیاري او پرمختللې ټکنالوژي واخیسته، خو تر اوسه په کانټینرونو کې ساتل کېده او ترې ګټه نه واخیستل شوې. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د خوست شیخ زاید پانتون د کادر روختون د فعالولو اړتیا نه یوازې د یاد پانتون د طب پوهنځي محصلانو ته وایي چې عملي زده کړې پکې وکړي، بلکې مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو هم په پرله پسې توګه د فعالولو غوښتنه کوله. یاد روختون بالاخره د ځایي چارواکو په هلو ځلو په هماغو محدودو امکاناتو د 520 بسترونو په ظرفیت فعال شو، خو تر هغه چې یاد روختون ته د ورځنیو او میاشتنیو لګښتونو لپاره فنډ منظوریږي او ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې حلیږي، تر هغې به یوازې په رسمي ساعتونو کې د ناروغانو درملنه کوي. د کادری روغتون سرطبي پوهنمل ډاکټر سید ملک سمیم آزادۍ راډیو ته وویل
په انټي کې هم مجاز لرو، په سترګو کې مجاز لرو، په داخله کې ټول ارتشه مجاز لرو، انډیسکوپي دا شیان ټول مونږ لرو. یعنی کاغه مونږ د کابل د مرکزی روغتونونو سره پرتله کوو د سامان لنګانه هلته نشته، خو یو زوب دلته داته مونږ یو عمده مشکل دلته داده چې مونږ نشو کولای چې ایم آر آی او سی ټی سکین اوسنی حالت کې پال کو چون مونږ کافی برق نه لرو.
د خوست د ځایي چارواکو په وینا د شیخ زاید پانتون له تشکیل څخه د روغتون ته 350 تنه طبي پرسونل له 10 کلونو راهیسې ګمارل شوي وو. دوی خپلې میاشتنۍ تنخواوې او نور امتیازات اخیستي، خو روغتون عملا فعالیت نه لاره. د شیخ زاید پانتون د کدري روغتون د لابراتوار مسؤول امیرالله وایي
ډیر پر مسله لابراتوار دی، کلچر پروګرامونه دلته شته. په ټول خوست کې د پی سی آر ماشین تر اوسه پر نه شته، یا نور ولایت ته چې مرکز ته ځي او خارج د هیواد نه ځي. د وینې بانک سیستم دی چې ډیر مجهز سیستم دی.
د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د جراحۍ د ډپارټمنټ مشر پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي وایي چې په دې روغتون کې به د جراحۍ ډول ډول عملیاتونه همدارنګه د غوږ او ستوني د داخلي ولادي او نسایي او د ماشومانو په برخو کې خدمات وړاندې کیږي.
زموږ روغتون چې په پرمختللې ټکنالوژۍ باندې سنبال دی، موږ به د دې ماشین آلاتو په مټو هم تشخیص وکړو، هم به د دې سیمو اوسیدونکو ته طبي خدمات عرضه کړو.
خوست ولی محمد حلیم فدایی ویل د کدری روغتون شته ودانی د ټکنالوژۍ د نصب او مریضانو د بستر لپاره بسنه نه کوي، او دوی به په بل مرحله کې د خلیفه بنسټ او عربي امارات وغوړي چې د روغتون ته یو نوی ودانی جوړ کړي.
موږ به په بعدی مرحله کې چې کله د امارات سره خبرې کوو، د خلیفه فاونډیشن سره، یو بل مجهز ودانی او تعمیر اړتیا ده، ځکه چې موږ حد اقل باید 1.5 سل بستریز دغه کادر روغتون ولرو.
بلخوا د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي هم وایي چې دا روغتون به دوی سره د درملنی او د بیماریو د تشخیص په برخه کې مرسته وکړي، او په ولایت روغتون به د ناروغانو هجوم او هلته ګڼه ګونه هم راکم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیول شي. وړاندې به هم د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه مطالب لرو، خو سوي نړیواله مسله راخلو. سعودي عربستان نن پر ایران د نړیوال فشار د زیاتولو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د اسلامي جمهوریت مالی سرچینې باید وچ شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د ایران د کومو اقداماتو په وړاندې د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې؟
مننه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال ایران د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 په حمله تورن کړ او ویل چې د دې هیواد له څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران رژیم پیژني او ورته معلومه شوې چې دا رژیم نه یوازې په دې سیمه بلکې په ټوله نړۍ کې له چاودنو، ورانیو او وژنو پرته بل کار نه لري. الاساف ویل پر ایران له هرې ممکنې لارې نهایي فشار راوستل به د ایران د رژیم د تروریستي فعالیتونو او یرغلیزو اقداماتو د پای ته رسولو له هدف سره مرسته وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ایران د رژیم د مالي سرچینو وچول به تر ټولو غوره لاره وي چې ایران خپله لاره بدله کړي. البته شیبر صاحب سعودي عربستان ټینګار کوي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو په برید کې ایرانی وسلې کارول شوې وي او اوس ملګرو ملتونو ته د تحقیقاتو بلنه هم ورکړې ده څو دا خبره معلومه کړي چې دا برید له کوم ځایه شوی دی. د یادونې وړ ده چې متحدو ایالاتو، برتانیا، جرمني او فرانسې هم د دې برید پړه پر ایران اچولې ده.
بله تکلسب، تاسو ویل چې عربستان د ایران پر ضد د نور اقداماتو غوښتنه کړې ده، ایران څه عکس العمل ښکاره کړی؟
تر ټولو وروستۍ څرګندونې په دې اړه د ایران د ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په موی اسمبله کې ل خپل وینا یوه ورځ وروسته په یو خبري غونډه کې امریکا او متحدانو ته په خطاب کې د نهایی فشار دروستو د پالیسۍ د پای ته رسولو، هغه چې لکه څنګه چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم د داسې یو فشار غوښتنه کړې وه، د دې فشار د پای ته رسولو او د ډیالوګ، منطق او استدلال غوښتنه وکړه ښاغلی روحانی. د ایران ولسمشر وویل چې امریکایان لا هم هڅه کوي چې خبرو ته د رسیدو لپاره له نهایي فشار څخه کار واخلي، په داسې حال کې چې د همدې فشار په نتیجه کې دوی له خبرو او مذاکرو نور هم لرې کیږي. روحاني پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې بندیزونه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ده له کتنې مخکې باید پای ته ورسیږي. البته شیبر صاحب، زیات شمیر لویدیزو رهبرانو او له هغې جملې د فرانسې او برطانیې د حکومتونو مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ایران ولسمشر دې ته وهڅاو چې د امریکا له ولسمشر سره خبرو ته کښېني.
بله، تاسو مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې د نورو هیوادونو، یو شمېر نورو اروپایي هیوادو تر څنګ بریتانیا هم دا نظر ورکړی دی چې د سعودي عربستان د زهران د تیلو پر تاسیساتو د ایران له خاورې احتمالا حمله شوې ده. لیکن د بریتانیا او د ایران ترمنځ یوه بله لانجه هم وه. د هغه بریتانوي کښتۍ درک معلوم شوی چې ایران ولجه کړې وه، ځکه مخکې ویل شوي وو چې ایران دې ته چمتو شوی چې دا کښتۍ خوشي کړي.
یو څه درک خو معلوم شوی. اسوشیټیډ پرس خبری اژانس د کښتیو د موقعیت د معلومولو یو نړیوال ویب سایټ دی چې د کښتیو جی پی اس موقعیت معلوموي. د دې ویب سایټ په حواله ویلي دي چې د برتانیا د بیرغ لرونکو د کښتۍ خپل موقعیت په څو اونیو کې د لومړي ځل لپاره ښودلی دی، یعنی معلومه شوې ده. د دې کښتۍ لرونکي سویډني شرکت مخکې ویلي وو چې د دوی کښتۍ له ایران څخه وتلو ته د چمتووالي په حال کې ده. د یادونې وړ ده د اوریدونکو لپاره شیبر صاحب چې پوه شي چې دا کښتۍ ایران په جولای میاشت کې هغه مهال ولجه کړې وه چې له امریکا او لویدیځو هیوادونو سره د تهران په اړیکو کې کړکیچ اوج ته رسیدلی و او متحدو ایالاتو خلیج ته د خپلو څو لویو جنګي کښتیو د استولو خبر هم ورکړی و.
مننه تکل صاحب، وام اوریدل چې سعودي عربستان نن پر ایران د نړیوال فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سبا په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات دي. دا څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشر ټاکنې ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره لکه څنګه چې مو په روانه خبرونه کې واوریدل، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې امنیتي ځواکونو هلې ځلې پیل کړې دي ترڅو د انتخاباتو امنیت وساتي، ځکه چې طالبانو مخکې ګواښ کړی و چې دغه انتخاباتو امنیت به ګډوډ کړي. البته وسوالو طالبانو تیر ځل هم د انتخاباتو ترسره کېدو مخکې امنیتي تهدیداتو خبره کړې وه او ویلي چې خلک به پرې نه شي چې انتخاباتو ته لاړ شي. اته کاله مخکې هم طالبانو ورته تهدید کړی و، خو دا ځل د افغانستان حکومت ویلي دي چې څباندې اویا سره امنیتي ځواکونه یې ګمارلي دي چې د دې انتخاباتو امنیت تامین کړي. د انتخاباتو د امنیت د تامین په ارتباط د زما رایه زما حق په پروګرام کې وړاندې په تفصیل اوریدلی شو، خو اوس د انتخاباتو په ارتباط به دا موضوع در سره شریکه کړو چې د انتخاباتي درغلیو شکایت څرنګه کولی شو، څرنګه درغلی ثبت او رسمي ادارو ته ورسو. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له خلکو هیله لري چې د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو او تخطیو په اړه خپل معلومات ورسره شریک کړي. د چارو نظر خاوند نصرت الله زرین ستانکزی وایي خلک باید د انتخاباتو په لړ کې خپل شکایتونه مستند کړي. دی وایي شرط دا نه دی چې څوک دې زور ولري او د زور له لارې دې د درغلۍ مخه ونیسي.
که چېرته مثلا څوک شاهد وو چې په کوم محل کې یا په کوم مرکز کې چې درغلۍ ترسره کېږي، په لومړي سر کې د هماغه محل یا د هماغه مرکز د مسؤول سره خبر وو چې پلانکي محل یا پلانکي مرکز په دغه شکل سره دلته درغلۍ روانه ده، تر څو هغه د خپل باندې د مورد یا احرام وکړي او د دې درغلۍ مخنیوی وکړي. که چېرې خامخا د دې مخنیوی بیا نه کېږي، مثلا هغه د خطي یا تخلف د درغلۍ جریان ومومي، نو د دې لپاره قانوني لاره چې بیا په نظر کې نیول شوې ده هغه د شکایت درجول دي. نو دوی په هر محل کې په هر مرکز کې د شکایتونو مشخصې فورمې دي، کوایي چې د یوې فورمې د ډکولو په اساس باندې هغه شکایت دوی خپله مستند کړي او همغه د دوی شکایت وروسته د دې لامل وګرځي چې د هماغه محل یا د هماغه مرکز رایه قرنطین شي، بیا له سره وڅېړل شي تر څو وکتل شي آیا رښتیا په دې چې دغه څه درغلي شوي څه په نتایجو باندې محاسبه ده که نه ده محاسبه. او که چېرته خامخا دوی ته باید د شکایت فورمه هم په لاس کې نه ورکول کېږي، کوایي چې په اسلام نن سبا د هر سړي په جېب کې یو موبایل ده، کوایي چې د عکس په اساس څه لوسه، کوایي چې د یو ویډیو په ثبتولو سره، کوایي چې د یو غږ په ثبتولو سره هغه د خطي تخلف هم مستند کی او هغه یوه لاقل د شکایت د کمیسیون غړو ته ورسېږي.
د انتخاباتو په شفافیت کې چې د انتخاباتو پایلو ته مشروعیت ورکوي، د انتخاباتي څارونکو ترڅنګ خلک لا اغېزمنه برخه اخیستی شي.
تاسو لا پیغامونو
اولن خوځد ازادي دراویه څخه ډیر مننه کوم چې په ډیر شوق او ذوق د افغانستان ولست خدمت کوي او د افغانستان ولست خبرونه نشروي، ځکه چې د افغانستان ولس د افغانستان په سیاسي او امنیتی حالاتو باندې آگاه او بیدار کړی دی. ورسره دې مننه زه د ټول ولست څخه خواهش کوم چې رائے ته دراوځي کنروي کشربي خپل د هیواد سرنويش یو ټاکی. کچیر خدای مکړه دی یو څه تشويش ولري، تشويش نشته، ټول کارونه په خدای پورې اړه لري، مرګ ژوند په خدای پورې اړه لري، هغه د دشمنانو د افغانستان د دشمنانو تبلیغات دي. نو زه خواهش کوم چې راو دی وځي، کچیر رائے تراونه وځي بیا به پسته کشک کشک وای او ارمان وکوي چې آی کشک نه رائے ورکړی وای، پلانې سړی ونه ټاکل شو یا پلانې جوړ د امور د خوشی نه دی خوښ، مثلا اوس راو وځي نو پاتې هغه چې بیا ورسره دوی ارمان کوي، نو اوس راو وځي دا یو ساعت کار دی، په یو ساعت باندې هیڅ نه کیږي، خپل رائے د استعمال کړي، خپل د خوشی کاندید دی وټاکي، د یو
سلام علیکم. سلام علیکم. زه حق دوست ولایت نه خبرې کوم. د دې ټول انتخاباتو ته موږ ډېر مطمئن یو چې انتخابات په ان شاء الله په شفاف توګه باندې ترسره شي، ځکه چې د انتخاباتو کارکونکو کامله تجربه د بایومټریک سیستم ده، د ګوتې نښه اخیستل ده، د سترګو عکس اخیستل ده او د هر شخص عکس اخیستل ده او همدارنګه سټیکر دي. نو دا ټول هغه موارد چې په انتخاباتو کې له ملت سره او له خلکو سره او له حکومت سره کامله همکاري کول اسولای، اما یو څه تمز اندېښمن یو چې دا ضمانت به څوک ورکړي؟ که چېرته احمد انتخابات یوسي او بریالی شي، نو د هغه په مقابل کې محمود توپک سالار یا زورواکی راولالیږي او دلته جنجال جوړوي او غواړي چې انتخابات ویم پړاو ته وغځېږي، دویم پړاو ترسره شي او یا هم نور خنډونه پیاچوي او بیا به متاسفانه زموږ په منځ کې هغه خارجان راځي، هغوی به موږ ته یو زعیم او یو رئیس جمهور او یا هم دوه سره حکومت ټاکي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نن لدو تر درو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام د ځل ځنګړي ولایت نه دی بیل شوی. په دې پروګرام کې مختلفو ولایتونو ته مخه کوو. د انتخاباتو د رای ورکولو د ورځې په درشل کې د امنیت مسله څېړو چې په ولایتونو کې امنیت څنګه دی. البته د انتخاباتو پر مهال به امنیت څنګه وي. دوی میاشتې مخکې چې یعنی د دوه میاشتو پترس کې چې انتخاباتي کمپاینونه روان وو هغه وخت هم طالبانو تهدید کړی وو چې انتخابات به ګډوډ کړي او کمپاینونه به هم ګډوډ کړي. خو د کمپاینونو پر مهال په دوه میاشتو کې یوازې دوه پیښې رامنځته شوې. یو د پروان په مرکز چاریکار کې یو امنیتي پیښه چې یو شمېر کسانو ته مرشوب لواوښته او بل پیښه روانه ونې د سې شنبه په شپه وه چې په کندهار کې یو چاودنه وشوه او مخکې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې یو خبریال چې په دې چاودنه کې ټپي شوی و هغه هم بیا وروسته سا ورکړه. په دې برخه کې به په لنډو خبرونو کې هم وړاندې واوري. د زما رایه زما حق پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې چې تر لنډو خبرونو وروسته یې خپروو د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د امنیت مسله څېړل شوې ده. 12 بجې او 1:30 شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح.